یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو په دې خپرونه کې مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی چې پاکستان ته تللی دی وایي چې د دغه هیواد چارواکو هیله ورکړې ده چې ګوندې د روان کال تر پایه پورې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربند ته زمینه برابره شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ارمنستان او آذربایجان یو بل نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې به د اوربند زمینه مساعده شي. ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې د خبرې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړی دی.
زمونږ خو خبر هم دغه ده، توقع هم ده، تقاضا هم همده ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ما ته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعده شي.
خغلی داوودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري، نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د جمهوریت نظام په ملاتړ وکاروي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوشنبه د افغانستان او پاکستان د پنګونې او سوداګرۍ د فورم غونډې ته په وینا کې وویل چې پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اورکم اوربند او سولې لپاره پوره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوامدار لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. د شورا پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت په تیره بیا د ملکیانو په مرجوب لباندې یو اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د یاد شورا د دوري مشر واسیری نابینزا په حواله راغلی چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید جدي هڅې وشي. د امنیت شورا غړیو په خپله اعلامیه کې د کابل په یو ښوونیز مرکز د څو ورځې مخکې ترهګریز برید غندلی یا ویلي دي چې په عمدي ډول د ماشومانو او تعلیمي موسسو په نښه کول د نفرت وړ عمل دی او باید وغندل شي. د کابل په لویدیځ کې تیره شنبه د اکتوبر په 24مه د کوثر په نوم په یو ښوونیز مرکز د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا بمي ځانمرګ برید وشو چې پکې څلوروشتنه اکثر زده کوونکي ووژل شول. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د یو سړي جسد پیدا کړی دی. د امنیت قومندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې معلومه نه ده چې دا کس څنګه او د چا لخوا وژل شوی، خو مړی یې نن سهار د هوفیانو د سړک په سیمه کې پیدا شوی. پرون هم پروان د یوې امنیتي پیښې شاهد و. د جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر ښاغلي هاشمي په خبره په بګرام ولسوالۍ کې د دو کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر وسلوال نښته شوې چې پکې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. فرا کې چارواکي وایي یوې پیغلې د دو ورونو د وژنې پر غم ځان وژنه کړې ده. د فرا د امنیت قومندانۍ ویاند محب الله محب وایي د دغه نجلۍ دوه ورونه چې د ملي اردو په لیکو کې فعالیت کوو وروستیو کې د طالبانو لخوا ووژل شول. محب وایي دغه نجلۍ بې سرپرسته پاته وه او د ښار اړوندو اسحاقزیو سیمه کې یې ځان وژلی دی. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغه نجلۍ پر ځان وژنې تبصره نه ده کړې. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولې ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو د اوربند د رعایتولو غوښتنه وکړه، خو پرون دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شو. او روسای خبر هم دا چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر روسه له هغه بالکان حوزې تخپل سفر نیمګړی پرې خو چې معلومه شوه په کوید 19 ناروغي لې وخته ک سره لنګدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرونو ویل چې او یا کلن سرګیلا وروف کڅ هم د بهتري احساس کوي، خو بیا یې هم احتیاطاً ځان په خپل نورو خلکو نه منځوي کړی دی. لاوروف د دوشنبه په ورځ یونان څخه روسیې ته ستون شو. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنځشنبه بوسنیا هرزوګینا او سربیا ته هم ولاړ شي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اورید. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنگي جنایتونو په باب د استرالیا په رسنیو کې د بحث ل راپورته کې دوه وروسته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د قانون په عملي کېدو باید کار وشي. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې ده.
اوس غیر رسمی ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند زمينه مساعد شي.
په کونړ کې خلک د روغتیايي اسانتیاو له کمواله شکایت کوي. په بلخ کې یو نجلۍ لسکونو ښځو ته د عاید زمينه برابره کړې ده. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام ترو په منځنۍ صفه 12 پښنیو او یو شمېر شارونو کې اف ام سل اشاریه 15 صفه اوري. یو نوی راپور چې ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې خپور کړی شي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت په محل جنگي او بشري ضد جنایتونه کړی دي. ډیلی میل لیکلي استرالیایي ځواکونو په یو شمېر سیمو کې بې ګناه ملکی وګړي په نخښه کړی او ان لزینو کسانو سرونه پرې کړی دي. په دې باب په استرالیایي ورځپاڼو ورسنوي کې هم ډیر بحثونه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د قانون په عملي کېدو ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل امید ظاهر مل وړاندې کوي.
د لیمل برټانوي ورسپانی په افغانستان کې د استرالوي ځواکونو له جنگي او بشرزت جنایتونو پر د پورته کړی دی. ورسپانی لیکلي د استرالیا ځنګړو ځواکونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ملکی وګړي او آن ځنی بندیان په مرمۍ وښتلي او لزنی وي مرمۍ پرې کړی دي. دا راپور د استرالیا د دفاع وزارت د چارواکو لخوا چمتو شوی او پکې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لخوا له 2000 لومړي تر 2015 کال پورې د جنگي جرایم موضوعات راتسپړل شوې دي. په راپور کې د عمل غیر انساني او جنگي جنایت بلل شوی، خو د دې ډول قضیو کرشمیر او د شوی او پیخو سیمو ته پکې هیڅ اشاره نه ده شوی. خو په افغانستان کې د استرالیا ډیر شمیر ځواکونه په روزګان ولایت کې میشتو او دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د بخوانی قومندان جنرال جان کیمبل نظر هم راخستل شوی او دای منل چې غني دا ډول جنایتونه شوي دي. خغلی کیمبل دا هم ویلي ډیرو عسکرو دا کار نه دی کړی، خو له دوی یو شمیرو یې خپل دا جرم نه وی کړی بلکې نور عسکري پر دې عمل لیدلی دي. که څه هم د استرالیا دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې خپل عسکرو ته خبرداري ورکړ چې د هغه راپور خبرولو ته لوړاندې چمتو اوسي، کوم چې د دوی د ځنګړو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو ته اشاره کوي. خو ډیلی میل ورسپانې د استرالیا دفاع وزارت د چارواکو له قوله لیکلي د دې راپور د خبرولو په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان د بهرنیو عسکرو لخوا د شویو جنگي جرمونو پر وړاندې د قانوني عمل غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال:
خو د افغانستان حکومت کولای شي په خای باندې په جزایي قوانینو کې د دغه سي جنایتونو په لپاره چې هغه څلور تعریف شوي نړیوال جنایتونه دي، د دې لپاره موږ په قوانینو جزایي قوانینو کې څه نه درلودلو. دا په کله کې موږ د جزا په کوټ کې د دې لپاره قوانین لرو چې باید عملي ونیول شي او سزا ورکړل شي. په خوشنۍ سره د حکومت سیاسي اراده نشته. دی
د اکتوبر په شپږمه نیټه هم د استرالیا دفاع وزارت چارواکو په یو لیک کې خپل عسکر ووختل څو هغه راپور ته لوړاندې چمتواله ولري چې خی په افغانستان کې د استرالیا د ډیرو کم عسکرو لخوا جنگي جرمونه شوي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښيي. له دې نه وړاندې هم په افغانستان کې د یو شمېر نورو بهرنیو عسکرو لخوا د بیلابیلو سیمو دننه د دا ډول موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي.
ډیر مننه امید ظاهر ملو چې د استرالی ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ماموریت په موده کې د جنگي جنایتونو د اډ اپ اړه توضیحات راپور وړاندې کړ.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او همې الوستلې شي. سموږ د وی پانې پټه ده azadiradio.com. د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه یو اونیس پروګرام هم لرو. د زهرو کاروان هلر چې اوریدلې هیر نکړي. د افغانستان د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزی چې پاکستان ته تللی دی وایي چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي دي چې هیله ده چې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې په افغانستان کې اور بند ټینګ شي. ښاغلی داوودزی هم درس وویل
زمنګه خو خبر هم ده دا توقوم تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند ته زمينه مساعد شي آتش بسته زمينه مساعد شي نو خو یو جګړه چې څلوېښت کاله تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي اصلي واضح خبرې به بیا د خیر چې پرایم منسټر لا شي کابل ته هغه وخت کې به بیا ډېر وضاحت راشي په خبرو.
داوودزی صاحب تل ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی افغانستان کې جمهوری نظام دی د پاکستان نظم توقع دام ده چې په مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي د یو شخص نه د یو حکومت نه د جمهوریت ملاتړ وکړي ځکه طالبان خو دریز د جمهوریت پاک له منفی دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي جمهوری نظام غواړي تغییر غواړي خود رائے په واسطه باندې نه کومبل طریقه باندې نو دی کې موږ د پاکستان نه توقع ده چې خپل وسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغییرات که راځي قانون اساسي کې تغییرات راځي آسماني کتاب نه دی انسانانو جوړ کړی هېڅ خبره نه ده میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي هغې بحث ته افغانان حاضر دي دولت هم حاضر دی نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبان ترمنځ یو شی امضا شو نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی په دې اړه باندې معلومات کرا کے
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې وو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی وو د یو پارلماني وفد سره لوی ډیلیګیشن سره او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی نو دوی موضوع یې نیولې وه تجارت او سرمایه ګذاري په افغانستان کې په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان د حکومت د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان خو ټولې اړیکې قدیمي دي ډېر شراکتونه لري سره ډېر مشترک ارزښتونه لري خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډېرې قوي دي افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري او پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډېر اهمیت ورکوي نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو اول خو به عاجل مشکلات چې د افغانستان تجارانې لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی د ویل چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې ممکن د روان کال تر پایه په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې شپې اوس به هم ناجه صاحب اقتصادي خبرونه واوروي.
په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس مرکز جوړیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د پنګونې د اسانتیا ترڅنګ د غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس د مرکز په جوړولو کار روان دی. دغه وزارت ویان عبد القادر مطفین آزادی رادیو ته ویل چې وزارت په دې اړه جیمز سٹون کمپنۍ له سازیو سره خبري کړې او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه پیل شي. جیمز سٹون یو بلجیمی کمپنۍ ده چې کابل ته راځي او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پنګونې په برخه کې به کار کوي. وزارت وایي په دې سره به د هیواد عایدات زیات او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. اوس مهال د افغانستان قیمتي ډبرې د پروسس لپاره بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. په کندهار کې د زعفرانو نمایشي قطې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې د زعفرانو د غلس نمایشي قطې به په لس جریبن کرنیز ځمکه کې جوړیږي چې په هر جریب ځمکه کې 1500 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کیږي. نوموړي وویل که په کندهار کې د زعفرانو کښت ښه پایله ورکړي نو دا به د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول ولوبوي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس سکل په افغانستان کې د زعفرانو په کښت کې وسل نه زیاتوالی راغلی. دغه وزارت وړاندوینه کوي چې سکل به د زعفرانو حاصلات نږدې 25 میټریک ټنو ته ورسیږي. تیر کال بیا د زعفرانو د حاصلاتو کچه 40 میټریک ټنو وه. د افغانستان د زعفرانو 90% په لویدیځ هرات کې تولیدیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1600 افغانۍ.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ځینو نوماند وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د باور رای اخیستو پر سر د جوړجاړي دوام د هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغیز پریښی دی. په دې موضوع هم راپور لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. ولسمشر ترامپ په دویمه دوره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغواړي چې له چین سره د مقابلې لپاره لاس ورکړي. د ښاغلي ترامپ یوې سلاکاري د څرګندونی په یو پوهنتوني بحث کې کړی دی. په اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګ د راپور جزئیات داود جنبش وړاندې کوي.
فیونا هیل د ترامپ ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا په اړه یو جګپوړي سلاکار ده. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ترامپ د هغه هڅې برخه هم ده چې غواړي ښاغلی پوتین د وو پر مختللو هیوادونو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. ښاغلی هیل د سټانفورد پوهنتون له یو استاد او په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغه ویل خای د ګردو تشریفات او خراغلاس او خای د وسلو د کنټرول د بل پړاو ترڅنګ به خبره د چین پر سر ویم. خو د هغه په وینا پوتین به خای په ختیځ کې د خپل ډیر ستر گاونډي خلاف لچا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندیښمن ویم. روسان د غلې هلپ وینا اصلا دغه یو شی نه غواړي. ترامپ په 2018 کال کې ولسمشری ته ل رسیدو راهیسه په چین پسې راخسته او له هغه هیواد سره په دابل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سکه کالې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترنګلتیا نوره ډیره کړه. د ترامپ ادارې چین تورن کړی چې په سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژۍ لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د ترامپ ادارې پر خپل ملګرو هیوادو هم فشار راوستي چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بند کړي. چین له امریکا نه غوښتي چې په ټولو مسلو ورسره خبرې وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ځینو نوماند وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د باور رای اخیستو پر سر د جوړجاړي دوام د هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغیز پریښی. ځینې وکیلان وایي ولسی جرګې ته یو شمېر معرفي شوي نوماند وزیران دوه تابعیت دي. نور حال د ډیوی نادر پراپور کې.
نور حال د ډیوی نادر پراپور د افغانستان ولسی جرګه که څه هم د جمهوری ریاست لخوا د شپږ ویشت نومان وزیرانو او دوه رئیسانو د اسنادو سیړل پیل کړي، خو د دې جرګې یو شمیر غړي نومان وزیران او ځینې وکیلان په جوړجاړي تورنوي. د دې جرګې غړي سمین بارکزی وایي وروسته له دې چې نومان وزیران ولسی جرګې ته ورپېژندل شوي، ځینې وکیلان نومان وزیرانو ته میلمستیاوې کوي او په فوقالعاده امرونو مقرریانې روانې دي.
چرا خانه ملت سکوت کرده؟ چرا ما هر روز مهمانی و مهمانی باشیم؟
هغه وایي ولی د خلکو کور چپتیا غوړه کړي، ولی موږ هر ورځ د خلکو ته چې هیڅ مسؤلیت منون کې نه دي مېلمستیاوي کوو. موږ باید د هغو لپاره چې موږ ته یې رایه راکړي، هغه کسان چې اړوندو وزارتونو کې مسؤلیت په غاړه نشي اخیستلی باید رایه ورنه کړو. د افغانستان ولسی جرګې د چهار شنبې ناسته کې ډیری وکیلانو دا هم وویل چې د هیواد خراب امنیت تر شا یو لامل هم دا دی چې د امنیتي بنسټونو نومان وزیران او وکیلان خپلو شخصي مواردو ته لومړیتوب ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته د کابینې د اته ویشتو غړو چې شپږ ویشت نومان وزیران او دوه رئیسان دي معرفي کړل. بلې سروان صاحب
ډیره مننه. کور ودان ډیوه نادر و چې د ولسی جرګې د ځینو غړیو د اندېښنې په باب راپور راکاو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ خلک وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا که څه هم له یوې مرستندوی ټولنې سره په دې برخه کې یو قرارداد شوی، خو دا ټولنه په وخت او پوره درمل نشي ورسولی. د دې موضوع تفصیل له کونړ د روح الله انوري په راپور کې واوري.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسداباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي، د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ ولکوي هغه روغ سړی اوسه جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي. که نه یو مریض چې دی داسې سوره شوی دی داسې او په وچه ری سر کړی نشه نښه نه بده، هغه لږ چغې خدای زماړه چا قابو چاغلی و هغه ل وګنډه و بس چې را ووت په ور کې ولیدو زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ له وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولۍ د ورور په کور لګیدلې ده چې یو پنځه کلنه وریری هم پکې وژل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول دوه شپېته روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دی. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولي، وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوايان د بازار نه اخلو، ستونزې ډېرې دي، د خلک ټول بې وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
قبل ورځې خپل ورغلی او ما حتی دغه دی پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې به د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغه خلک هم اوس د بازار نه د دوا د اغستلو طاقت نه لري، مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي. او کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرستامول زه خپل ورغلی مو پرستامول ګولۍ ویل نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخصي درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري، نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې کله نا کله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخکې یو څه اندازه کمبود تو، خو اوس الحمدلله راغلي او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنیو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیات وي.
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې کې روختي کارکونکو لنږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو لنشتون او صحی کارکونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی دی.
یوې شپږویشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونو ښځو ته د سالم عاید د ترلاسه کولو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف کې د اورینډ کیک او کلچې د پخلي د کارځای مسؤله ده او وایي چې له سلو ډیرو ښځو ته د وړو سوداګریزو فعالیتونو د مدیریت په برخه کې زده کړې ورکړې دي. د موضوع جزئیات له مزار شریف څخه د مجیب حبیبزی پراپور کې.
من از این شروع کارم دختر خانمه بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشمک بشکلامون لری پا بلخ که اولا محدود و خزینه سوداگر روده. آخل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک و کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه ده زدکره و روزنه لپوهنزی فارغ شوه ده، خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک و کلچه پخلای پایل کرد. پرستو بابر وای چې په سر کې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه، خو دوه کاله وروسته کله چې په بازار کې یې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه، بیا یې په رابیه بلخي مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دختر خانمایی که به همراه ما کار میکنن ماشاءالله.
کوم انجونې چې له ما سره دلته کار کوي ماشاءالله له ما نه هم ښه تحصیلات لري، مګر متاسفانه د کار زمينه نه دا ورته برابره شوی، نو ما ورته د کار کولو فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوختي دي.
مانی چې امرای ما کار میکنن
دا وایي چې د کورنۍ د مصارفو د پوره کولو ترڅنګ لسنورونجونو ته هم د کار زمينه برابره کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان دل د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایت منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازدي رادیو ته ویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو مېرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشاله ده کله چې زده کوونکي له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالي کوي.
ما زم شروع کارم دختر خانمه بود،
زما د کار له پیل څخه تر دې د مکوم انجونې چې را سره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغ دي او ډېرو یې له خپل کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي. سالم عاید لري او لما سره سیالي کوي. زه خوشاله یم،
یعنی مده خوش میشم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایزاده وای چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې لسلو ډیر خزه واړه لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. ل دې ډلې لس مېرمنې د کې کوکل چې د پخري د کارخونو مدیریت تر سره کوي.
اوس په هم ناجیه صاحبې درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د ملګرو ملتونو ریپورت ته په اشارې پوښتنه کړې چې د شپږو زرو ملکیانو مرګ ژوبله د څه لپاره. وړاندې راغلي واقعیت دا دی چې د جګړې دواړو اړخونو په قصدي ډول او په ځینو حالاتو کې په تېروتنې سره ملکي وګړي وژلي دي، خو په وینا یې له خپلو کړنو یو مخ انکار کړی دی. لیکوال لیکي کله چې طالبان له امریکایانو سره تړون کوي نو بیا خو یې په کور دننه جګړه د توجیه وړ نه ده او جګړې مشروعیت نشته. ورسپانی ټینګار کړی طالبان باید ومني چې جګړه نور له بخوانی مشروعیت څخه لویدلې ده او حکومت هم باید ومني چې طالبان نور نه ماتېدلی شي او نه هم هېرېدلی شي. هشت صبح رسپانی هم د ملکی مرګ ژوبلې په اړه لیکلي چې د سولې د خبرو تر پیلېدو وروسته لا هم په افغانستان کې خونړۍ جګړې روانې دي او د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. وړاندې د طالبانو هغه ژمنه راخیستل شوې چې راغلي په لویو ښارونو کې به بریدونه او تاوتریخوالی کموي، خو سرمقال لیکونکي لیکلي د مرګ ژوبلې د کمېدو پر ځای ورځ تر بلې دغه مرګ ژوبله زیاتېږي، چې د ریپورټ په اساس د ملکي تلفاتو تر ټولو لویه برخه طالبان جوړوي. رسپانه لیکلي که څه هم طالبانو د یونما راپور رد کړی، خو په وینا د جګړې د ډګر واقعیت د طالبانو پر خلاف ادعا ثابتوي. رسپانه خوشنی خودلی چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه تللی او هغه هرکلی چې خلکو له دې پروسې کوو په یو ډول ناهیلي شوي دي. او هیوا دولتي ورسپانې د میلاد النبی مبارک ورځی پر رسیدو سره لیکلی چې سږ کال په افغانستان او نړۍ کې د غوراز داسې محل منزل کیږي چې اسلامي امت تر سختو شکنجو او پردی تپل شوی جګړې تر سیوري لاندې قرباني ورکوي. لیکوال لیکي د دې ورځی غورن منځنه دا چې د اسلام اصلي ارزښتونه را برسېره او تر سیوري لاندې د برابرۍ او عدالت پر بنسټ سرلوړی ژوندان لپاره زمینی برابرې شي.
د خبرونه نیمایي برخه ته ورسېدو. ساعت 12 او 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم د ساعت لاند خبرونه اسد الله الدین باندې کوي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استاذ یو مرد او ځای وای پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال لپاره مخکې یعنی تر دوه میاشتو پورې به د اوربان زمينه مساعده شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوامدار لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. د شورا پروند د افغانستان پر امنیتي وضعیت په تیر د ملکیانو پر مرګ ژوبلې یو اعلامیه هم خبره کړه. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وسړي جسد پیدا کړی چې معلومه نه ده په څه انګیزه وژل شوی او قاتل څوک و. فراکي چارواکي وایي یو پیغلې د دوه ورونو د وژنې پر غم ځان وژنه کړې ده. دغه انجلۍ دوه ورونه د ملي اردو په لیکو کې و چې طالبانو وژلي. چارواکي وایي چې لا هم په دې اړه پلټنې کوي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربنده په سرغړونه تورنوي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر روس له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی.
نن چهارشنبه ده، د دو بجو په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. خو اوس د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاقکونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې یو قاچاقکونکی وژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاقکونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاقکونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې وسلواله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاقکونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د قاچاقکونکو سره 340 کیلوګرام هیروئین، 20 کیلوګرام تریاک، 80 کیلوګرام خیخا، څاندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان غلام سنایی سنګزی رسنۍ ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرام چارس او 14 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې وکاسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په لمړی پیښه کې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې 9.5 کیلوګرام هیروئین په جامو کې پټ کړی او غوښتل د حامد کرزی د هوایي ډګر لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په اتمه ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرمار فردوس ازادي راډیو ته ویل پولیسو په دوهمه پیښه کې د کابل ښار په وو اوله سناهیو کې د نشه یي موادو درې قاچاقکونکي له 1 کڅوړو هیروینو او 350 کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مهال 10 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشه یي موادو 10 خرڅونکي له 9.5 کیلوګرامو هیروینو، څاندازه 400 او څه د پاسه 40 لیټره شرابو سره یو ځای نیول دي.
مسکا هو تکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې.
ا
نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غم اخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بې غمه اوسي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتاد ښځې ډېرې شوي دي.
دوه کاله کېږي چې معتاد یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم.
له داسې یو لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي. اوس خبرونه په دې پیلو چې ولسمشر غنی نشه یي مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولي. ولسمشر غنی وایي چې نشه یي موادو میلیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشه یي موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشټوالی د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال اصلي لامل بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وغما جبار خیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شوو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بې باوري، ترهګری، نشه یي مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشه یي موادو لکه تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمول دي.
دیم خطر د جرمي شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړي. نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غم اخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بې غمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بین المللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي دي.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت څېړنې ښیي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښته د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیس کې د کیمیاوي نشه یي موادو او نشه یي ګولیو جوړول هم پیل کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزورې ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د لومړی توبونو له لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د خپلو لومړی توبونو په سر کې نه دراوسته. که چیرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتما نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنتین له امله د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی او نشه یي موادو مافیایي ډلې د نویو نشه یي موادو د جوړولو هڅې کوي.
وګمه جبار خیل و چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د ګواښ په اړه راپور راوړوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کیا؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، اوس دایکونډي ولایت ته ورزو او هلته مو د موتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکونډي ولایت کې موتادی خزی ډیری سوی دي. د دایکونډي ولایت سمه ایش چارواکي وایي چې بیکاری، بی وزلی او لګاونډوی هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشه یي مواد په خزو کې عام او خزینه موتادی نه ډیری سي. په دایکونډي کې موتادی خزی بیا د احتیاط یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکونډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشه یي موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمېر ښځې او ماشومان هم د احتیاط د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلن عریضه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر ځوړن نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. ریزه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بې کسۍ له امله یې د ملي پوځ له یو سربا سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غما نه شو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میریټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او درېو ماشومانو سره یو ځای نشه کوم. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزه ګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکونډي د والی مرستیالې فاطمه اکبري ازادي راډیو ته وویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتاد ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیا مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 45 زره معتادین شته چې په سلو کې ډېر شي ښځې او ماشومان دي. د دایکونډي ولایت مدني فعال انور شهاب ازادي راډیو ته وویل پخوا به ښځو له خلکو څخه نشه پټوله، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د نارینه و ترڅنګ په لارو او کوڅو کې یو شمېر معتاد ښځې هم لیدل کېږي.
همدا اوس نږدې لس معتاد ښځې په لارو کوڅو کې یوې او بلې خوا ته حیرانې ګرځي. دوی پوډر څکوي او هیڅ ډول سرپناه نه لري. له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ یوې ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دي بیولي.
ښاغلی شهوای تر دې چې د معتادینو وضعیت له کنټروله ووځي، باید حکومت د دې ولایت په ځینو ناامنو ولسوالیو لکه کجران، ناوا، میش او پتوکي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. خدا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کیږي او د ریزه ګلې په څیر معتادو ښځو روغتیا او برخلیک څنګه کیږي.
ترونو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې په دایکونډي ولایت کې د معتادو میرمنو په اړه راپور راوړوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي. د
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی ته ستې کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس د متادینو د خاطرو لیکوال سره مرکه ترازو. غلام دستگیر ناکام له 15 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 معتادینو خاطرې اورېدلې چې له دې جملې څخه یې اویا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول معتادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړي دي که نه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستگیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې.
د معتادینو د خاطرین په دې خاطر راولیکلې چې معتادین ډیر زیات دردونه او تکلیفونه ورباندې تیر شوي دي، او اکثره معتادین د خپل تداوی نه د دې شانو نه ډیر ناامید او د دې لپاره چې دوه سره یو امید پیدا شي. د نمونې په تور موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړي دي چې هغه تداوی نه وروسته بیرته خپل وظیفو ته تللي دي او امیدواري ورته پیدا شوې ده، د کورنۍ سره یو ځای شوي دي. دا خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پورې معتادینو ته مراکزو ته ورسیږي او هغه دا ولولي او هغه سره د خپل آینده د لپاره یو فکر پیدا شي. ځکه کېدل شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو والا مریضانو تکالیف ډیر کم وي، خو هغه نا امید دي. نو هغه کدا ولولي او د هغه حالات ته وګوري چې هغه په څومره مشکلاتو نو وروسته بیا هم راګرځېدلي دي، ادي ژوند ته راګرځېدلي، د هغه سره به یو فکر پیدا شي چې والا د احتیاط تداوی ممکنه ده، ناشونی نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لري او د دوه خاطرې ما سیړلې د دوه حال احوال نه خبرې دم د دوه کورنۍ سره به مناسي کولی، نو هغه مریضان ته دا 1300 کسانو ته رسیږي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خو ډېرې موږ اخیستې دي د مریضانو، حکومت چې ما ساتلې دي 9 خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوې دي.
د خاطرو د راټولولو طریقه دې څنګه وه؟
کله به چې موږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه ووتلو، بیا به د مریض سره موږ انفرادي ناستې لرلې. په انفرادي ناستو کې به موږ د دوی د ژوند په حق له پوښتنه ترې کوله، نو هغوی به د خپل ژوند خاطره موږ ته هغه ترخې خاطرې به راته ټولې بیانولې چې په دوی باندې څه تیر شوي وو. بیا به هغې نه وروسته موږ هغه لیکلې او ځان سره به مو ساتلې.
دا د څه ډول معتادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، ښځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه و مریضانو خاطرې ما راخیستې چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه و، یعنی کاهلان به و.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ د خپل ټول کې تاسو ځکه کسان چې تاسو سره خبرې کړې دي او تای خاطرې راټول کړې دي، ته دوی د بریالیتوب راز په څه کې وو؟
دوی د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زموږ نه تداوی نه فارغېدلو، نو موږ به د خپلو مراکزو نه دو سره د پالوا په شکل باندې موږ به تماس ورسره نیولو، په عمل به د دو سره همکار ولو. کوم مریضان موږ سره په ارتباط کې پاتې شوي دي او موږ سره رابطه قایمه کړې ده، هغه اکثره جوړ پاتې شوي دي، او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکزو سره قطع کړي هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي، ځکه د دوی عادتونه د دوی کاراکټر چې کوم دی هغه په عملونه ورباندې اکثره نه پوهیږي، هغه ته یو معتاد مجرم ښکاریږي. او موږ چې کله دوی سره بیا ناسي کوو، نو هغه دوی ته تشویقوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دوی راس په همدې کې دی چې موږ ورسره په ملونو سره په ارتباط کې پاتې شو یو.
دغه کسان چې معتادین چې تاسو یې خاطرې راټولې کړې دي، دا په افغانستان کې په نشو اخته شوي دي که له افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوي؟
په سلو کې 90% په ایران کې معتاد شوي دي، 8% په پاکستان کې، 2% په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپل کور ودانې د لاس اور کړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشي هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بیخي خلاص شوی، د دین نه بیخي پکې لرې شوی.
دغه خاطرو په تاسو څه اغیزه کړې؟
دې خاطرو خو په مخ باندې ډیر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما یو 300 قطعه شعرونه د احتیاط د تقبیه په خاطر باندې جوړ کړي دي، نو دا هغه درد چې ما ته راغلی ځکه د شعر په الفاظو باندې ما ته راغلی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړې کنه یا غواړئ چې تر دې وروسته یې چاپ کړئ که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړې دي او نه مو چاپ کړې دي. چاپ کړم په دې معنی نه دي چې زما خپل اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کمه، او بل چاته مې د دې لپاره نه دی ورکړي چې هسې نه چې څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکی یا ایډیټ وکړي او یې په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شول، دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکم.
دغه خاطرې نشر شي، د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي، څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډیر نفرت لري هغه په سره به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره ده چې دا یو نوې آگاهی ده کنه ځوانان به د دې نه ډیر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط ته رجوع نه کړي هغه به پیږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسیدلی دی.
دشه جالب خاطره دی لخپل خاطره استا سو لیکل دشه دی په ذهن کې استا راته لاند کیسه کوله شي.
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلی چې ما یو ورځ پیسې نه درلودل یو ځه ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلی چې ما ته مواد راکزه به تاته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلی چې زه په کور کې اته لونه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوینه لرم ته په کور کې دوه ځامن لري خو زه ته مهرباني وکړه به درته پوډر درکم ته د زوی ماته راکا. کله چې وې خپل کور ته راغلم نو کور والا سره به په دې شکل شریکه کړل چې دغه سړی به خپل میراث او جیداد هر څه زما زوی پیسې ولي کې راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکو. نو کور ودانه به دې ته نه حاضرېدل چې دا کار وکړي را سره هم خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته می وسوارلو. هغه ماته سمواد راکړه خو موادم د ډیر کم وخت لپاره وو. زما کور ودانه لاړه ل د خپل فامیل په واسطه باندې هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدل هغه ورته د کور نه راوړي خپل زوی ځان سره راوړستلو خو د ابد لپاره مانه خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمونو سره مانه لاړه.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
تازادی رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شید چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هوا تتللی او هلته د خښتو په یو کورا یا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي خو یو کال وروسته افغان کارګران په هیږي چې ټول موتات شوی دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب دی بیزای مصرفو و میلو تا سه ضرورت ده آقا مزدوری بس ده نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانه لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب مطلب می ده نو ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی کبابونه و دول دول خواله ور تراوده دا خو پردی خلق دی من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي دا زاو ته هم ننش په د دوی میلمانه یو.
څه شي د دوی میلمانه یو زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس د خپل مزې کوه هغه متل دی نه دا اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بلار باب صاحب
دا څه خبره ده ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهېږم ارباب صاحب
ورغه کچې یو نمائنده مو راوسه وای چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب ورغق بکم داده
کارگرانو ارباب صاحب وای چی او نماینده مرا واسطه وی زه خبر ور سره کوم
سمه ده بلال اکا زمونږ نماینده ده بلال اکا ورشه
بلال رضا رضا راشه دلته کینه کاڅه خبره ده نن مو ولی کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلک دي کورونا او واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ دا مردار مخونه مو ورک کړئ وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جان ډیر ساده هیڅ چیرې هم نشي تلای نن بلاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته مرباب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب زیب قربان دیشم توبه مون گره توبه بیا دازی کار نکو پر خپل پورم تیریو بس یوازی دوده او نشایی مواد را کوا و بس مون طول نتا کار کوا
بس اما دا ورزی کار مو شروع که
نه نه لارم ارباب سیب
ورزی
ارباب سیب دوی تا خوب نور زیونو کم کارونو پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغلل او دا دنیشه موادو خبره سنگ یاد کرده
ما نو در تویلی چه زن نقشه لارم اگه نقشه اوز کامیابه شو
سنگ نقشه
ما چی با دوی تا میلمستیاوی او میلی جوڑه ولی نو پا خوراک او چخا که می نشهی مواد ورگده ول زینی نشهی مواد با می ورکول او ارتویل با می چه دا اخری نستریا موزی او دیر کار کولای شی
سشه؟ نشهی مواد دی ورکول؟
او پا دیر دول می طول نشهیان کرل وروستا می نشهی مواد هم خپل ورته پیدا کول
خا خا عجیبه دا والا
اوز دوی لنشهی موادو پرتا جوان نشی کولای او نشهی مواد هم خپلا نشی پیدا کولای نور با دوی تر مرگ پوری زما سر مفتکار کوی از ما مرایان بوی
تازادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
و
آزادی رادیو میکروفون است.
بل اردن کلرو جان معرفی کی؟
تابی زمور افلار نشیو کی گیده جلای سره.
دسکایپ لالاری اردن کلرو جان معرفی. ده فیسبوک لالاری لمشتره تماس نیست. هر چهارشنبه ماسپهین لدو تر درو بجو. میکروفون استاسو.